د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي، نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
لوړپوړو افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ترکیې پر غونډه خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یوه قمندان عبدالغنی علیپور پر ضد مظاهره کړې او د ترکیې حکومت خپل لس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافیر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. د دغې شورا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د راس ویلسن او ښاغلي عبدالله په نننۍ ملاقات کې پر وروستیو بدلونونو او روان سیاسي او امنیتي وضعیت هم بحث شوی دی. ټاکل شوی چې په همدې میلادي میاشته کې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه ترسره شي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ترکیې له سفیر سره په همدې غونډه خبرې کړې دي. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یوه قمندان عبدالغنی علیپور پر ضد مظاهره کړې دي. د افغانستان دولتي تلویزیون او پژواک خبري اژانس د مظاهره کوونکو عکسونه خپاره کړي چې د دې هیواد بیرغونه لیږدوي او په بنرونو یې د علیپور ضد شعارونه لیکلي دي. مظاهره کوونکي غوښتنه لري چې د ملي اردو د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو او څو پوځیانو د وژلو په خاطر باید د سیمه ییزو وسلوالو د قمندان ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. له دې وړاندې خپل ښاغلی علیپور له ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې د وسلوالو د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو څرخي الوتکه نسکوره کړې ده. دغه څرخي الوتکه نږدې درې اونۍ مخکې وویشتل شوه چې د دفاع وزارت په خبره څلور عمله او پنځه سرتیري پکې ووژل شول. له پیښې وروسته دولتي ځواکونو بهسودو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل او وروسته چارواکو وویل چې علیپور له سیمې وتلی دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د هرات یو ځایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. دغې سرچینې وویل تېره شپه یوه بجه لسګونه طالبانو د شینډن ولسوالۍ د ودانۍ په څلور کیلومترۍ کې د ملي اردو پر پوستې ډله ییز برید وکړ. د هرات والي عبدالوحید قطالی په شینډن کې شوې دغه جګړه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه وایي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیسارۍ هغه پولیس نیولی چې یو لاروی وهلی ډبولی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څانګې نیولی او تر څارنې او څېړنې لاندې دی. دا ګام نن سملاسي له هغه وروسته پورته شو چې ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یوه ویډیو خپره شوه. د ویډیو کې ښکاري چې د پولیسو په یونیفورم کې یو کس تورخم کې د ولاړو مسافرو له ډلې یو کس پرله پسې په ډنډې وهي. تېره اونۍ یو بل پولیس د تل لپاره له امنیتي لکو د دې لپاره وویستل شو چې تورخم کې یې پر یوې ښځې لاس پورته کړی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې حکومت خپل لاس لوړپوړي سمندري پخواني چارواکي توقیف کړي دي. دغه دولتي رسنیو دغلته ویلي چې دا افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصي لیک کې د ترکیې د امنیت لپاره د مونټریو معاهده پر اهمیت ټینګار کړی و. په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګای باید پوځي نشي. انادولو خبري اجانس ویلي څلور نورو مشکوکو کسانو ته لارښوونه شوې چې تر درې ورځو پورې د انقره پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیک د سمندري ځواکونو یو سل څلورو پخوانی یو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړی دي، خو چارواکو دا لیک غندلی یا ویلی دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواښي. د ترکیې د ولسمشرۍ ویاند ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نښې نښانې ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لومړنی مرکز 24 ساعتو لپاره فعال شو چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. د جرمنی د دفاع وزیر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لیبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې 110 سرتیري په دنده ګمارلي چې په دریو شفټونو کې کار کوي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې موخه د استریا د عیسویانو د اختر په رخصتیو کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په قطارونو کې ولاړ وو چې د کورونا واکسین وکړي. او په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغه وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د هند د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1,305,550 مثبت پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بې ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 1.5 میلیونه واکسین کړي دي. دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو یې 1 دوز واکسین لګولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او خبرونه مو هم له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ملي مصالحې عالی شورا غوړي د ترکیې ناستې ته یو واحده طرح وړاندې کړي. په لغمان کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي.
علیشم ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اتا پرازغانه پورې او الجدار ولسوالۍ، دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي. و نیم سو کورنۍ دلته لري، خځې مین جنگ ته ځي.
د افغانستان اقتصادي پرمختګ په تیر 2000 کال کې 2% کمښت ښيي. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو له 70 زیات کسان وژلي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ماشومانو ترمنځ پر رخه خبرې کوو.
پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کې ځکه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. د ملي مصالحې عالی شورا وایي که څه هم د ولسمشر په ګډون بیلابیلو اړخونو د شورا ته د ترکیې د را روانې غونډې په اړه خپلې طرحې سپارلې دي، خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندیز شي. د دې شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یوه واحده طرحه جوړه شي. ولسمشر اشرف غني په خپله طرحه کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ترکیه ناستې ته چمتووالی او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا د یوې واحدې طرحې د جوړولو هڅې. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ترکیې غونډې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. خو فریدون فزدون ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې پر جوړولو کار وسي. ده وویل چې دوی هڅه کوي په کومه ناسته کې چې نن لري او پرون هم وسوه په دغه ناسته کې په همدې موضوعاتو بحث کوي چې څنګه کېدای شي د جمهور رئیس د طرحې په ګډون د حزب اسلامي او نورو مخکښو جهاتونو لوري کومې طرحې چې دوی ته ورغلي هغه واحد کړي. ښاغلي خوځون پرون د بیلابیلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د 15 کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي و چې په خبره یې مشري محمد یونس قانوني کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي مصالحې عالي شورا دواړه مرستیالان او د سود مرکچی پلاوي رئیس هم غړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا کې ځین نو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 150 تر هو پسیړلو بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس لیکلي د ترکیې غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري یوه طرحه برابره شوی چې نوموړي د دغه طرحې موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرستن کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دغه طرحې په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی. لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان له لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربان منل، دویم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي. همدارنګه په درېیمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست البته د جمهور رئیس دغه طرح لپاره چې رویټرز لپاره لیکلي د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل سه. جمهوري ریاست مصالحه علي شورا ته د جمهور رئیس د طرح د لیکلو لپاره هم څه نه وایي. په واسطه وخت کې د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت له شارج ظفیر سره کتلي او د افغانستان د سولې بهیر د دوه د خبرو او ترکیه ناسي ته په اړه د ترکیه ناسي ته د چمتووالي په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنه کړي او په ځمي توګه ورنه ګټه واخلي. په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي ولی نیازي ویلي چې په افغانستان کې نننۍ جګړه د تیرو 40 کلونو په پرتله قوي، شدید او خونړی ده. نو د دوی غوښتنه د افغان حکومت نه او همدارنګه د ملي شورا نړیوال ټولنې او افغان سیاستوالو نه اداره چې په دې برخه کې رامنځته شوي فرصتونو نه د ګټه واخلي، چې نور په آینده کې خلک او کورنۍ د خپلو اولادونو د غم په ټغر کې نه ني. که څه هم د ترکیه د ناستې د نیټې په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د ملي مصالحه عالي شورا د سلاکارانو بورد غړي سید ظاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14مه نیټه کېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه ده شوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرحې په اړه هم معلومات نه لري. بلې تکل سي
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې امنیتي ننګونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لری پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنگيږي چې لدې کبله د سیمې خلک د خپلو مینو پر حدودو ته اړ شوي دي. د لغمان امنیتي چارواکي د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مني، خو وایي چې په دې اړه پر تدابیرو بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات په دې اړه په یو راپور کې واوري.
د لغمان اوسیدونکو په دغه ولایت کې وروستۍ ناامنۍ اندېښمن کړي دي او افغان حکومت یې پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي. جمعه خان د لغمان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره کوي او زیاتوي چې د غلطه سلګونه بهرنۍ ادبا ل خپل کورنۍ سره ووسی او دولت ضد فعالیتونه کوي.
د لغمان د لیشنګ ولسوالۍ دولت شاو ولسوالۍ اتا پرازغانه پورې او اجدار ولسوالۍ دلته د بهرنۍ جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خزی مین میدان جنگ تزي او د دې نارینګان او پیسې هم ډالر دي. موږ دغه کوم مسئولونه چارو واکې د لغمان کې دي، دوی نه غواړي چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خیل خور کې ملي طالب چک پینا چې خو د امنیتي وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونه هم ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځېدل شي، نسو دقانې کول شي.
جمعه خان وایي که د لغمان امنیت ته پاملرنه ونشي او د حکومت لخوا جدي اقدامات ترسره نشي نو ننګونې به زیاتې او خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان اوسیدونکي او قومي مشران په دې باور دي چې په زلونو زلونو د دا ډول اندېښنو په شریکولو سره بیا هم ځایي چارواکي جدي نه دي او په لوی لاس لغمان د نامنۍ په اور کې سوځوي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنۍ له امله په دغې ولسوالۍ کې کورنۍ له ګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. دی وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامي عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنیو وژغوري.
مخالفین راضی مگر کورو تو ذائق ذائقی کی اگر کورونا ہاتھی زیادہ لگے گی خالی ڈیر مشکلات سارا مقام جی کورو تم کہ ڈزو نے کہی ہے اگر کورونا بیچارا مجبور بھی جد کھاتا شیوی جی ڈالر یہ سارا نا کھاتا بار کی اگر جنگ سارے کو دشمن نہیں شکے دے.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا اوو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان په یو شمېر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله یې ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیه قمندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالیو د یو شمېر سیمو د نامنیو او د غلطه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو اتباعو د شتون خبره مني خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرنی اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو ترنګونه ورکوي
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنیو اتباعو د شتون خبره یوه ادعا ګڼي او ردوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یو کال راهیسې افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میز ته کښېني او پاڅي چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا تود شوی دی. دغو دواړو لورو تر اوسه د قطر په مرکز دوها او مسکو کې مخامخ ناستې کړي چې د خلکو په باور څرګنده پایله یې نه ده ورکړې او تمه ده چې دا ځلې و مخامخ ناسته په ترکیه کې هم ترسره کړي کومه چې پایلې ته یې دواړه لوري خوشبین او د خلکو هیلې ورته ډېرې دي.
د پکتیا اوسیدونکي هم د نامنیو او په تیره د هدفي وژنو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بېلابېلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي مسؤلین دا مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او حملې زیاتې شوي خو وایي له دې بریدونو څخه ډېری د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامنیو پیښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې څوارلس کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی اوس مهال. دا مثلا د خوست په لاره کې حکومت غوښ کنه د وزن هدا ځخپله موجود و ما چې بازار نه څه وځي دومره لا خراب دي چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم خامخا کم و ډېر خراب شوی دی. پکتیا وزن ډېر خراب شوی دی لکه ډېر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین همول په دې ولایت کې هدفي وژنی او امنیتی پیښې ډیر شوې او د امنیتی ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرام ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې سترور او دا شان ډیر زیات شوی دی پکتیا کې. موږ د امنیتی مسولینو نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي ترڅو پر دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختۍ نه خلاص نه نور خلاص شي.
د محمد شاکر پونوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتی ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمع نه وروسته موږ دکان بندو او هر سای ځان کور ته رسو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سن او بیچ هم اعتبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتی پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم ډیر په خطره کې یو چې بازار نه ووځو بس په خطر کې یو سړی راسره واخیږي وروره ګوله چې بازار نه ملک چاپ کې بس یا پنچار چې وباس یا چاکوګان بس سړی واخیځه وزړه ګړبی کې وروره ګوله بنګار نه کوسی سړی.
بل لوري ته د پکتیا امنیت قمندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون ځینو سیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي خو وایي په تېرو درېونه کې ډیری هدفي وژنې د شخصي دښمنیو له کبله شوي دي. امنیه قماندان وویل د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بله او بعضی وژنې سوي دي خو اکثره یې د شخصي دښمنیو او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې سوي دي. هدفي وژنې به هم سوي خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو. ښار کې مو ګزمي و پیری و امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزه به موږ جلوګیر وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غځېدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو په رڼا کې ترسره شي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپله سوله غوره کړي. د دې کمیسیون چارواکي هم همدراز وایي رښتینې او دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د یو بل منل حتمي دي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې:
د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بېلابېلو بې عدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظري وایي د ټولو وګړو چار چلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل بیا کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو او بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
به طرف تامین صلح عادلانه و پایدار.
ښاغلی نظري وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلي د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسانها بحث وجدان یک بحثی
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي. نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي،
حاکمیت میکنن.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 5 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د وګړو چار چلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسۍ اساساتو ته په پام لمانځل کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په سواد دره کې د تروریزم ضد یو قاضي او د هغه د کورنۍ درې غړي په ډزو وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دې پیښې عملاً به ونیول شي او سخت چلند به ورسره وشي. په دې اړه صفي الله ستانکزي د راپور برابر کړی.
پولیس وایي قاضي آفتاب افریدی د یکشنبې په ماښام له خپلې مېرمنې انګور او لمسی سره له پېښوره سوات ته روان و چې د سوابۍ په لار کې ورباندې وسلوالو کسانو ډزې کړې. په برید کې قاضي افریدی او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. د موټر چلوونکی او یو ساتونکی ټپیان دي چې د درملنې لپاره د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوي. د سوابۍ پولیسو مشر محمد شعیب خان نن دوشنبه د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل
هغه کسانو کې 15 نیول شوي دي، 15 کې سلور نامعلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ وروسته د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې څوک شته او کنه. د نامزد ملزمانو د کور نمونې ولیدي او خپلوان یې دي.
د وژل شوي قاضي آفتاب افریدي زوی عبدالماجد افریدي بیا د پاکستان د وکیلانو د ټولنې د مشر لطیف افریدي په شمول په شپږو نورو کسانو تور پورې کړی چې په دې وژنو کې ښکیل دي. ماجد ویلي د هغو کسانو د زړې دښمنۍ په خاطر په دوی باندې برید کړی دی. د سترې محکمې اړوند د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر لطیف افریدي بیا په ځان د لګیدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مدافع وکیلانو ډلو د پیښې غندنه کړې او د ویر اعلان یې کړی دی. د سوات وکیلانو ټولنې سکرتر جنرال عنایت الله خان نن د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د قاضیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د قاضی آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ د دریو غړو په وژنې د پاکستان صدر اعظم عمران خان توند خبرګون خودله. عمران خان په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د قاضی افریدی د هغه د میرمنې او دوو بچیانو وژنه په کلکه غندي. خان زیاته کړې د په خبره د دې ناوړه عمل تر شا ښکېل کسان به ونیول شي او تر ټولو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. آفتاب افریدی چې پیژندل شوی قاضي او د بشري حقونو فعال ګڼل کېده، دوه میاشتې د مخه په سوات کې د ترهګرۍ ضد د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرو د مالي تمویل د قضیو او هم د وسلوالو بریدونو د عاملینو د محاکمې لپاره تاسیس شوی. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان بیا وایي د پاکستان د ترهګرۍ ضد پراخ بنسټه قوانین د دغه هیواد د ځواکمن پوځ د منتقدینو د خاموشه ساتلو لپاره هم کارول شوی دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو ځل بیا ورزو کورنیو مسایلو ته. نړیوال بانک وایي په 2000 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کمښت ښیي. د بانک په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې قرنطین د پانګونو کموالی او په سوداګریزو معاملو کې ځنډ خلکو ته د خدمتونو او د صنایعو برخه سخت زیانمن کړي دي او بیکاري هم زیاته کړې ده. له کابله په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د کمیدو خبره کړې ده. دغه بانک په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شوی دی، په کې ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ 2% کم شوی. په راپور کې ویل شوي که څه هم د افغانستان د کرنې برخې قوي پرمختګ کړی و، هغه پرې دا موضوع کنټرول کړی ده، خو بیا هم اقتصادي پرمختګ پکې کم و. په راپور کې د دغه اقتصادي پرمختګ د کمیدو لاملونه د کورونا وایروس له امله قرنطین، د پانګونې کمیدنه او په سوداګریزو چارو کې ځنډ ښودل شوی دی. خو نړیوال بانک ویلي دي چې په 2021 میلادي کال کې به اقتصادي پرمختګ 1% پرمختګ زیات وي او په دغه شان په 2022 کې بیا که کورونا وایروس کنټرول شوی وي دا اقتصادي پرمختګ به 3% وي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي، دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان اقتصاد وزارت بیا ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې عواید زیات شي. بله، تکلیف
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د روانې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له اویا زیات کسان د سیلابونو د راوتلو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. خدا شیبه څلور